نه دلته دوای کمال او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي او یقینا خلک دلته ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت دپاره مفید وي.
تېره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري د نورستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکوونکو ته د 15 میاشتو معاشونو د ورکړې خبره کړې وه.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. اوس هم عصمت ساروان لنډ خبرونه وایي.
سپینه مړۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي شوي. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د قزاقستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د افغانستان پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پوښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. نیوټرنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شرطه نږدې د ایران د اتمی انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. د دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کراچ کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام خبريږي.
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي ز ملالی بشیر يم. تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب، ډېر مننه چې تاسو زموږ خپرونې ته راغلاست.
سلامونه وکرمونه تاسو وړاندې کوم. تاسو ټول همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښي خزي د خبرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړل، کوم کار چې تاسو وکړ، دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډیر لانجې هم پکې کېږي؟
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه، نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړي دي په خپل ژوند کې، ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلې، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ. تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده. انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د مرمن د مجلې مسول چلون کې پاتې شولم او بیا هم د نشرات رئیس د خوځو په چارو وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مرمن د مجلې مدیر مسولی ټول د خوځو په برخه کې و. اول ته د خوځو محرومیت او د خوځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاسول او د خوځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعات و. اوس له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم، هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر پاتې شوم، چې تاسو په یوه متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغه وخت کې هم اوس نو، هلته هم چې په هر برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هغه زما خپل مسلکي اړخو، زه هلته د نشراتو کمشنر وم، دا د اعلامیو صادرول، د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسې پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي تبنده هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل، د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دی هم خپل ارزښت درلوده. اوس د هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ولایت قومندانان د پروسې د صلح سره یو ځای شول، چې تابند د افغانستان د پاره چې دا د جنگ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، تابند تحصیل درلود په هغې وخت کې. موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړو، بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، دلته هغه شومه کمیشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي، او په ځانګړي توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه مېرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي، اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي، متاسفانه ډېر مشکلات موږ لرو، تر لاغې بیا دې ټول ستونزو سره زه دې دندې د پاره مې زړه ښکه چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم، چې الحمدلله نن تاسو دستاورد ګورئ، موږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو، او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای، چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ دا ملری یا بعضې نورې ستونزې شته دي، دا نو بیا بل اړخ دی. هم د افغانستان خلک ښه دی چې اوس د یو ولسمشر لرونکي دي دا
بله. نورستانی صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوئ د خپل کار په اړه باندې، تاسو ستاینه څومره سهی ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ ستاسو دا لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوي دي، تاسو د دغه څخه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډېرې شبکې ډېرې مېرمنې په نامه د کار کوي او پروژې لري، او په اصطلاح د نورو هېوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هېواد کې په دې دنده کې کار کول، یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه، ځکه د یو کمیسیون په راز کې هم یوه میرمنه وه، او زه دلته یوه میرمنه وم، یو کمیشنر هم یوه میرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړې دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعا دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی پراس د یو پوزیشن کې قرار ولري، نو بیا ته نیمه کیم دی عمل ته دی، او که چا خبره کیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي، یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړي، په عنوان د دې چې زه یوه میرمنه یم او په افغانستان غوندې هېواد کې حداقل باید موږ د همدغو ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دوی کولای شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې، موږ په دې نامه چې دغه یوه میرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شوله او دغه دنده په موافقه سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې، موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره تحفه او یا دا محفل نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود، او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پوښتنه ونه کړله چې تاسو منهاز یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو، او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده، او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده، او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایماندارۍ، ملي ګټو ته په وفاداری او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سرته به رسوم، او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هېڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم، د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي، او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم، او انشاءالله دلته به یم، توکل په خدای.
اوس به هم زه د ځینو اوریدونکو پښتنې راواخلم چې دوی شایي له تاسو څخه لري او ستاسو د فعالیتونو په اړه باندې به ستاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم. د ملالۍ جانې د هوا عالم نورستانۍ نمې دغه پښتنه ده چې آیا دای څومره وخت په دو ټول ټاکنو په رئیستوب وکا او څنګه یې وکولی شول چې دو رئیستوب ته ور داخله شوه او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دو افغانستان کې.
زه سردار محمد تاسو ته او تاسو درنې خورکۍ ته د مینې سلامونه وړاندې کوم. ما خورکۍ نه خو مې دا پوښتنه د خدای د مونږ خو میډال نه لرو چې شتۍ دې ته برکو خو مونږ به دعا ورته کوو چې خدای دې نور هم کامیابه وي، د خدای دې نور هم تفتیق درکړي چې وطن ته خدمت وکړي. خو دا یوه پوښتنه دا کوم خورکۍ چې ته ولې د شودې په کاروان کې یا شودې چې دې برخه دې وانخیستله لاړه نه شوې. او بله پوښتنه مې دا چېنه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څومره خدمت کړی دی او څه دې کړي دي.
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټولو پښتونکو ته ژوندي دي. زه اولادونه لرم، بلې یو زوی لرم، څلور لورګانې لرم. الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستري او دکتورا کچه پورې درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کې د طب پوهنځي چې افغان ترک د مکتب نه فارغه شوې ده. او زوی مې هم لیسانس دی، اوس د ماستري زده کړې کوي. او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ابادۍ د راډیو ویان ده، د رڼا جانه. بله لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستره ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په امتحان کامیابه شوی وه. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي. او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعاله دي ټولې. او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم. او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی. او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپله سرته رسولي. هغه ما په نورستان کې دیارلس مکتب په غربي نورستان کې ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه شي. که موږ په افغانستان کې لوستې خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي. نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معارف په وزارت کې شتون درلود، د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کېږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، منډول او دواب کې، چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل. او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی، چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فعلاً شتون لري. او نور د په یو شپاخانی مې ورته کار را شروع کړی و. تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري، نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل. یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو وشو، بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه. او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا به خو وایي چې ما تجربه پکې درلودله، اما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نه وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو. یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله. او د خپلواک څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالۍ جانې دقیق ځواب ورکړ، ځکه چې کومه دنده چې تاسو مخې ته وړئ ستاسو خبرونه ده، دا واقعا ځان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې زه ستاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالاره ټولنه ده، په دې کې هیڅ شک نسته. نو آیا تاسو کله داسې احساس کړی دی چې تاسو ستړي شوي یاست؟
ملالۍ جانې، موږ په پښتو کې متل درو وایي کما پوښتئ تاسو به وتښتئ. ستونزه خو مې دومره وګاللې. واقعا هم د سړي سالار ټولنه خو بیخي ډېره ده متاسفانه. دا ټولې ستونزې مې فقط کله به چې ډېره ستړي شوم نو ما به ویلي چې زه باید ستړي نه شم، ځان سره به مې بېرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړي نه شم.
استرالیا خو یوی خواته و توسیع ډیری زیات وی توسیع هم هدامه لري توسیع راته ډیری جوړیدلې بغیر راته ډیر جوړیدل نو دام یو ارخو مګم ما ته ځان سره به میم دغه سوچ کوم چې نه زه باید ستړی نشم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د خو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم نا امیدي راته اگر کی لاس را کی چې دا څه حال ده زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت ده زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د خوځو لپاره نه زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډیر متانت په ډیر جرات لکه چې موږ په تاریخ کې ملالۍ درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلودله همدغسې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نه شم د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او را ووتم کوم هدف چې د افغانستان یوه مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې او هغې وخت کې هم درلودلې اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي اما مهم د انسان خپل وجدان امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده دا ډېره زیاته مهمه ده
ډېر زیاته مننه اوریدونکو زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واورید زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده کرشمه نزیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د یوې ښځې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیر مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم د انجینری پونځي د ننګرهار پونځي د انجینری پونځي کې یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پونځي کې د مېرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی دا معلوم دار چې د ستونزو درلودون کې دی اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم په ټولو باندې دې په ځای چې څوک را تشویق کړي همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي او یا هم دا پونځي د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي نو د پایل څخه د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه حده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه قدم کې خپل ځان ثابت کړی دی یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د خزینه په حیزه په هیڅ پړاو کې د ټولو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه و زه خوشبختانه خلاصه شوې یم خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینری کې خزینه هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر ده چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري ستونزمن دی په دې نارینه کې خزینه د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري استعداد یې ورسره نه وي نو سخته ده مګر که چېرته علاقه مند اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې
کرشمه جانی، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړې، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داسې تمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړې چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښې مسلک انتخاب کړای سي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغې استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډېره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپېژني، د هغوی علاقې وپېژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپلې خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغې ته مخي. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی، دا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس دې په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي په افغانستان کې، دا مثلا طب د ښځینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینیري مخصوصا د نارینه لپاره. مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي، چې د چا ورسره علاقه یې کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي. او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خو زه خانه ناسه اوس بېرته عمل شوی را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته، هغه څه ښځینه وي که نارینه وي، دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نه شو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه ته ښځه لیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي، که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره د انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو. د مخکښ ښځې پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستانی او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
توده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.